د مشلو پرونو پرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني وښوي 2 بجې په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر موضوعات لرو. خبر بشي چې پښتون ژغورنې غورځنګ مظاهره کړې ده، بلوڅ زده کوونکو هم مظاهره کړې ده، او ځوانو ډاکټرانو بیا د ډاکور کړې ده د وهرسال. دغه راز په روسي نیمای کې د کرخې پر غاړه اونځه خبرونه هم لرو، خو تر هڅه مخکې اردو احمد الله ته چې تاسو سره ست تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. پښتون ژغورنې غورځنګ پرون په بنو کې د پرلت او مظاهرې پر مهال د خپلو زنداني ملګرو د خلاصون غوښتنه تکرار کړې. د سوات په مټه کې 2 کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي، او په یوکراین کې له محاصره شوي ښار ماریوپول نه 40,000 اولسي کسان په وتلو بریالي شوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا یې د پریس کلب مخې ته پرلت ووه. پرلت ته په وینا کې منظور پښتین دا هم وویل چې د هغوی د ملګرو خلاف مقدمې بی بنیاد دي، او څوک ګواهی پر ضد عدالت ته نه وړاندې کیږي، او ځنو ته ویل کیږي دا خبره که په لیکلي بڼه وکړي چې د منظور پښتین ملګرتیا پریږدي نو پر ضد به یې مقدمې ختمې کړل شي. په دې اړه د حکومت تازه دریز مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځنو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 21مه په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې د درسونو د بایکاټ اعلان کړی. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې بلوچ سټوډنټ کونسل غړو پرون د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حفیظ بلوچ په ګډون د هغوی ټول جبري ورک کړل شوي ملګري آزاد کړل شي. بلوڅو زده کوونکو له دې ویرې چې د هغوی نور ملګري او مشران د ادارو لخوا پورته نه کړل شي مخونه پټ کړي او خپل نمونه یې رسنیو ته نه ښکاره کول. خبری غونډې ته د زده کوونکو د سازمان یو مشر چې نوم یې رسنیو ته نه پډاګه نه کړ وویل
په پوهنتونونو کې دا د بلوچ د کوونکي زورونې بندې شي. که په دې خبرو باندې عمل ونه شي نو موږ به په مکمله توګه باندې د کلاسونو او د زده کړې نه بایکاټ وکړو.
د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ پر 8مه نیټه د بلوچ د کونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع خبرې کوي، خو د زده کونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د سوات په مټه کې 2 کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي. د مټه کالا کوټ تانیر د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو هلک او بل جینۍ ده، او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړې او جسدونه یې د پوسټ مارټم لپاره اسپتال ته وړي دي. د سوات په ګډون د خیبر پښتونخوا په اکثره سیمو کې وخت پر وخت د ناموسي وژنو پیښې مخې ته راځي چې د بشري حقونو د ادارو لخوا یې غندنه کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک بله ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشی دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د نوموړي وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو په لیک کې کوئی ګډوډي موجوده ده، او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړینه شمیره نه لري. خو بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره یو موټی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې د وزیر اعظم د لرې کولو لپاره د مارچ په 8مه د اپوزیشن لخوا جمع شوي عدم اعتماد تحریک ته په اسمبلی کله رای ورکوي، خو د حکمران تحریک انصاف یو سینیټر فیصل جاوید خان ویلي چې ممکن دا د مارچ له 20مې وروسته وشي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلین وایي افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یادې ډلې مشرانو پرون د یوې خبري ناستې پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. د دې بنسټ مشر سید یاسین متین مشال ویډیو ته وویل چې هغه نړیوالې ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي دې برخې ته دې توجه وکړي، او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره تنخواوې ټاکلي خبریالانو او د رسنیزو کارکوونکو لپاره دې هم تنخواوې وټاکي چې افغان خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځي. وزي دا په داسې حال کې دا چې د جورنالستانو د نړیوال فدراسیون د ایوې سروې پر بنسټ د تیر میلادي کال د اگست میاشتې له 15 را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغو یې خپل فعالیت ودرولی دی. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي دي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګولهبارۍ له وجې ویجاړ شوی دی. د یوکرین د ولسمشر د دفتر مرستیال کیریلو تیموشینکو پرون په ټیلیګرام خپره شوې وینا کې وویل چې د بشردوستانه دهلیزونو له لارې 20,000 کسان په شخصي موټرو کې له ماریوپول څخه وتلي دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د ویډیو لینک له لارې د امریکا د کانګرس غړو ته وینا وکړي. اټکل کېږي چې نوموړی به یو وار بیا لویدیز ته خپله هغه غوښتنه تکراروي چې د یوکرین فضا دې د نه الوت سیمه وګرځوي. نوموړي همدا غوښتنه پرون د کاناډا د پارلمان نه هم وکړه. دا اتر دې مهال د مشال ویډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو واردل چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شي. اوس هم راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونو کې هم واردل چې پښتنو ژغورن غورځنګ پرون په بنو کې د مظاهرې او پرلت په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغوی زنداني ملګري حنیف پښتین، علي وزیر او نور دې زر تر زره خوشی کړل شي. مظاهرې او پرلته د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین وویل هغوی له عدالتونو او ججانو هم مطالبه کوي چې د مظلومو غږ دې واوري او د هغوی ملګري دې خوشی کړي. پی ټی ایم تر دې وړاندې هم د خپلو ملګرو د خلاصون لپاره په خیبر پښتونخوا، سند او نور صوبو او مرکز کې ورته مظاهرې کړي دي. د حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند طریق انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالت آزاد دی او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د موضوع تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل مشر منظور پښتین په مشرۍ کې د مارچ په 15 بنو کې د هنی پښتین د رهایۍ لپاره لوی لاریون وکړ. دغه لاریون کې دوی د هنی پښتین سره سره د علي وزیر اویس عبدال او نورو بندیانو د خوشي کولو غوښتنې کولې. دغه لاریون وروسته د پریس کلب مخې ته ناسته وکړه او د غورځنګ مشرانو لاریون ته ویناوې وکړې. بنو کې لاریون پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتین خپله وینا کې وویل چې عدالت باید د انصاف په بنیاد فیصله وکړي، نور دې د دوی بندیان نه ځوروي. نوموړی وویل چې د پښتنو په سیمو کې به د امن لپاره پورم نه مبارزه کوي. دغلته چې هر څوک جنگ او تشدد کړي دوی به په مخالفت کې راوځي. پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی علي وزیر د رهایۍ لپاره په کراچۍ کې هم د سین اسمبلی مخې ته 24 ورځې پرلت کړې چې 13 اونۍ کراچۍ کې حکومت سره مذاکراتو پس دغه پرلت وځنډول شو. خو د غورځنګ تازه لاریون په اړه حکومت لاسه نه دی ویلي. لاریون ته وینا پر مهال منظور پښتین وویل چې علي وزیر حنیف پښتین او اویس عبدال خوشی نشي نو اسلام آباد پر لور لانګ مارچ ته تیاری نیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ودن کو په پاکستان کې یوازې پښتانه د خپلو کسانو د ورکېدو، زنداني کېدو او وجل کېدو نه سر نه ټکوي. بلوچستان هم د ورته برخلیک سره مخامخ دي. پرون په اسلام آباد کې بلوڅو زده کوونکو هم مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د هغوی ملګری حفیظ بلوڅ دې ښکاره کړي. نوموړی د روان کال د فروری میاشتې نه د بلوچستان له خوځداره په جبري ډول ورکړل شوی دی. بلوڅ زده کوونکو پرون ویل هغوی به د مارچ پر 28 په ټول هیواد کې د احتجاج په توګه له کلاسونو بایکاټ کوي. د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر د مارچ پر 8 نیټه د بلوڅ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به په دې موضوع خبره کوي. خو د زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. نور هله اسلام آباد ګوهر مسجد را کوي.
بلوچ د کوون کو د مارچ په یوشتما په ټول هیواد کې د کلاسونو او وینې بایکاټ اعلان کړی دی. دا اعلان بلوچ د کوون کو د مارچ په 15مه د اسلام آباد قید اعظم پوهنتون بلوچ د کوون کو سازمان بلوچ سټوډنټ کونسل له اړخ په یو خبری کانفرنس کې کړی دی. خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د کوون کو خولې پټې او خپل نمونه د یرې په وجه نه اوښودل چې د دې وروسته دوی ته ستونزې را مخ کې نشي. اسلام آباد اور دا پنجاب پا بیلا بیلو مکتبونو کی بلوچ دا کون کی دا زورونے او رکولو سرا مخامخ دی. دا حکومت او ریاست نا زمونگ دا غوختن دا چی پا زورا و رکڑی شوی زمونگ ملگری حفیظ بلوچ تا زر تر زر را خلاص کڑی دلشی او پا پہنتونونو کی دا بلوچ دا کون کی زورونے بندی شی. کپا دے خبرو باندے عمل و نشی نو مونگ با پا مکمل توگا باندے دا کلاسونو او دزدہ کڑینا بائی کاٹ اکڑو. یاد د وی چې بلوچ د کون کو د مارچ په لومړۍ ورځ د پریس کلب مخې ته یوز د کون کی حفیظ بلوچ په زور او رکړه دو نه پس احتجاجي مظاهره او کیمپ لګولې وو چې پر اسلام آباد پولیس تشدد وکړو او په هغه تشدد کې نه د کون کی جبل شوی هم وو. حفیظ بلوچ د قید اعظم پوهنتون د کون کې وو چې د کال 2022 فروری میاشت کې د بلوچستان خار خوزدار نه په زور او رکړه شوی دی. اسلام آباد کے مشتہ پر بشری حقوق باندھے کارکون کی وائی چ بلوچ تکون کو غختنے جائز دی. پدے اڑائیو کس مشال ریڈیو تا اویل
زمانو خوشحال خان دے اسلام آباد کے تیر کافی اور زنا دے بلوچ سورن طرف نے احتجاج روان دے چکن کی داخلی و مطالبہ دا دے چے حفیظ بلوچ دے رہا کرے شی ریکور کرے شی. دین علاوہ دے بلا مطالبہ دا دے چے انفورسز اپیرنسز یعنی دے چپی گم شت کیو دا مسئلہ چے کمدا دا دے بند کرے شی دا سلسلہ دے ختم کرے شی او دے سرا سر دے دا ہم مطالبہ دا چے بلوچ سورن تا نو سر چے دے اگے دے بلوچ شنا تے وجنا پ تعلیمی اداروں کے مختلف ذہنوں کے ملک کے مختلف حصوں کے چکم بدا یا سخت رویہ کو لے کے آغاز سلسلہ دم ختم کرے شی تے جبری کم شکر دا مسئلہ چ کمدا داڈی رسیل سڑے رکھٹ مسئلہ دا او تے کافی وقت پ بلوچستان کی اوپر پی خدا او تے جبری کم شکر تے دے مسئلے خلاف بلوچستان کے دن بلوچستان نہ باہر کافی وقت نہ کافی احتجاج نہ وقتن فوقتن شبی دی
دا یہ دون ور دی چھ دا مارچ پ اتما دا بشری چارو وزیر شری مزاری دس دا کون کو احتجاجی کیمپ تا دا وفاقی حکومت ل اڑخا وراغلی وا او مشال ریڈیو سرائے پا خپلو خبرو کی ویلی وو چھ پدے اڑابا ریپورٹ وزیر اعظم عمران خان توڑند کی گی. خو بلوچ دا کون کی وائی چھ تر اوسا پوری دا بشری حکونو وزیر شیرین مزاری پا خبرو سا پر مختگ ندے شوے. گوہر مسید مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان وای فیصله کړی چې پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند به یواری بیا په پیډیم کې شامل وي. مولانا فضل الرحمان دا هم ویلي په 28 مارچ د اسلام آباد پر لور کوم لاریونو دی اعلان کړی وو. هغه د اسلامي ملکونو د مشرانو په اسلام آباد کې د غونډې په وجه د مارچ 15مې ته اړولې دی. عوامي نېشنل ګوند هم د مارچ دعوت قبول کړی دی. نور تفصیل د شانواز ترزی په دې راپور کې.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دوی د اسلام آباد مارچ د پاره پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند ته دعوت ورکړی دی چې دغه ګوندونو منلې. نوموړي زیاته کړي دوی فیصله کړې ده دغه ګوندونو به یو وار بیا په دغه تحریک کې شامل وي. هم د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې په تحریک کې د شاملو ګوندونو د غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان د پریس کانفرنس په دوران وویل دی وای خبره خو یو ده کنه او چې خبره یو ده نو مونږ یو وار بیا یو ځای شوي یو. زه به په خپله آصف علي زرداري د دعوت ورکول لپاره ورزم او مې افتخار حسین وای زما د راتګ سره ستاسو دعوت مونږ ته رسیدلی دی. آصف علي زرداري د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی صدر دی. په دغه غونډه او پرس کانفرنس کې د تحریک تو ګوندونو سره سره د پاکستان پیپلز ګوند او د اے ان پی غړي هم موجود وو چې د اے ان پی په نمائندګۍ د دغه ګوند مرکزی جنرال سیکرټري میا افتخار حسین موجود وو. پاکستان جمهوری تحریک د ستمبر په 2006 کې جوړ شو چې پکې د پاکستان د اپوزیشن ډلې شامل وي او د دغه تحریک مشر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان ټاکل شوی. عوامي نیشنل ګوند د اپریل په 5 2021 کې د پاکستان جمهوریت تحریک د وتلو اعلان وکړ او د ګوند یو مشر امیر حیدر خان هوتی د ګوند هغه مشران چې په پی ډی ایم کې ځینې عہدې لري د استعفاګانو اعلان هم کړو. تر دغه اعلان وړاندې پی ډی ایم د سنټ د انتخاباتو په دوران په ځینو خبرو عوامي نیشنل ګوند او پاکستان پیپلز ګوند ته شوکاز نومي نوټس هم ورکړو. امیر حیدر خان هوتی د اعلان پر ورځ ویلي پی ډی ایم د ځینې مخصوص ډلې یا افرادو د ګټو لپاره کار کوي او په پی ډی ایم کې هیڅ یو څوک حق نه لري چې دوی ته ګینه شوکاز نوټس ورکړي. او د عوامي نیشنل ګوند نو ورستو پاکستان پیپلز ګوند هم د پی ډی ایم نه د وتلو اعلان وکړ. اوس چې د پی ډی ایم لخوا د حکومت په ضد اسلام آباد ته د لانګ مارچ اعلان شوی نو پی ډی ایم یو وار بیا دغه ګوندونه په اعتماد کې اخلي واړي د دوی سره د حکومت په ضد دغه لاریون کې ګډون وکړي. د مارچ په 15 باچا خان مرکز پیښور کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان میډیا سره په خبرو کې ویلي
اپوزیشن ته لړای نه کوي بلکې جو آئینی حق اپوزیشن کو دیا گیا عدم اعتماد
دی وای اپوزیشن خو جګړه نه کوي بلکې د عدم اعتماد آئینی حق استعمالوي او باید اجلاس وغوښتل شي او په دغه آئینی طریقه باندې کار وشي. تر کومه چې د دوی د لسو لکو خلکو غوښتلو او اپوزیشن د یارولو خبره ده نو ان پی د داسې خبرونه نه یریږي. د پی ډی ایم د مارچ خبره په ځای ده او پی ډی ایم والا زمونږ اے ان پی او پیپلز ګوند ته دعوت ورکړې چې هغه مونږه قبول کړي هم دی
پارٹی والو کو بھی دعوت دی اور وہ دعوت بھی ہم نے قبول کر لی ہے.
واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف اعلان کړو چې د عدم اعتماد پورز به د ګوند لس لکه خلک اسلام آباد ته ورولي. پیښور کې د سما ټی وی بیورو چیف او تجزیه کار طارق افاق مشاد رډیو ته د مارچ 14 وویل تر اوسه خو ښکار چې اپوزیشن ډیر مضبوط دی او د پیپلز ګوند او د اے ان پی د جمهوریت تحریک سره شاملېدل به اپوزیشن نور هم مضبوط کی.
خو دی وخت د ټولو کاس چې ګنده غي وځي شوی دی وغدا دی چې د عمران خان نظام خلاصول دی. د عمران خان نظام خلاصول دی کنه نه صرف د دې حکومتونو مقصد دی بلکې هغه متضرر قوتونه چې هغه څه ټیم پورې د عمران خان مرسته کړې وو پیمانه د الزام مو چې 2013 کې کم الیکشن شوی وو نو پای کې د دې قوتونو په وجه باندې د عمران خان بر سر گزار راغلو نو اوس چونکې دا عمران خان نه خلاصې دل دا قوتونو په مفاد کې دی او د دې خو پیل نه دا کوشش شو د عمران خان حکومت ختم شي نو دې ته به فائدہ ملو شي.
د مارچ په 23 په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو تنظیم غونډه هم بللې شوې ده. نو مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ د راتلونکو میلمنو په خاطر به دوی لاریون د مارچ په 23 اسلام آباد ته نه داخلوي بلکې د هر سیمې قافلې به د اسلام آباد نه بهر یو ځای کیږي او د مارچ په 25 به د ماخام نه پس دغه قافلې اسلام آباد ته داخلوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اردن کو په همدغه موضوع کې پاتې کیږو. په اسلام آباد کې ترګری ضد عدالت د تاریخ انصاف ګوند لوړپوړي مشران له هغې مقدمې بری کړي چې پکې ویل شوي وو دوی په 2014 کال کې په پارلمان حمله کړې وه. په دغو مشرانو کې د پاکستان د صدر په لوی د دفاع وزیر پروز خټک او د بلوچستان چارو د وزیر شامل قریشي نمونه هم شامل دي. عدالت په دې اړه خپل پرېکړه د رواني میاشتې په 9 نیټه خوندي ساتلې وه چې پرون یې اعلان کړه. له دې اعلان وروسته د دفاع وزیر پروز خټک وویل د هغوی مخالف پینو د هغوی پر ضد د مقدمه به بنیاد جوړه کړي وا. خو بل پلو د سیاسي چارو شنن کې وای د واکمن ګنغړو ته د هغوی د اقتدار پر محل سزا هله ورکول کیږي چې ادارې ترې خپه وي او د عدالت له دې پریکړې داسې ښکاري چې د تحریک انصاف او ادارو ترمنځ لا اوبه خړې شوی نه دي. نور حال د سراج احمد په دې راپور کې.
اسلام آباد کې د مارچ په 15 نیټه د ترهګرۍ ضد عدالت جج محمد علي وړای چې د پاکستان تحریک انصاف د رهنماګانو لخوا په پارلیمان د حمله د مقدمې د فیصلې اورولو په وخت د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی، خارجه وزیر شاه محمود قریشي، د منصوبه بندي وفاقي وزیر اسد عمر، د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک، صوبایي وزیر شوکت یوسفزی او سیف الله خان نیازی، اجاز چودھری او علیم خان بری کړی دی. دا فیصله یاد عدالت د مارچ په 9 نیټه محفوظ کړی وا. اسلام آباد کې رسنیو سره خبرو کې د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک اوی چې مخالفینو په دوی دا مقدمه به بنیاد جوړه کړی وا. دی وی زوایم پتنه چې مخالفین خوب لیدلې وو او ما ته خو سم معلوم هم نه وو او نه په هغه ورځ دلته موجود وم. خو بس د خانپوري لپاره یې پکې زما نوم شامل کړی. د بدل سے حال کے دچے اپوزیشن گندونو د حکومت ضد احتجاجونو شروع کړي او د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک جمع کړي چې ټاکل شوی د رواني میاشتې په پای کې به په دغه تحریک اوټونه اچول کیږي. د قانوني او سیاسي چارو شنون کې وای په داسې کولو به په پاکستان کې عدالتونه او ادارې نورې هم کمزوري شي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو شنون کې وکیل نورعالم پدیاړه مشال ریډیو ته وې.
ثابت کئی سو حکومت حکومت من دا چا دے گدی دے نو دا یو ادارہ مفلوجہ کرا بلی چھ دی یو کرمینل ایکٹیویٹیز کرے وا او آگے باوجود دا دی پریکیدن دی بانی چھ دی دی جوڈیشی بانی سلا وہ تنو چھتی گی بلکہ با آغا حکومت بانی چھتی گی چھکم دا کیس ثابتولو دی حکومت تا پکار وا ادارے مضبوطی کرے وے کا آگا پراسیکوشن وا کا آگا عدل یوا او دی چھ دی دل تا کتاو کو چھ خپل اختیارات یا دا خپل سٹیٹس مس یوز کو او پدی وقت کی عدالت بری کو
ہمداشن خبریال او دی سیاسی چارو شنون کے محمود جان بابر مشال ریڈیو تا اوے
پاکستان کا تاسو پارلیمانی او دا جمہوری سیاست او گوری نو پدی کی دیر کم دا سیوی چی دا چرت دا حکومت کی ناس خلق اللہ سزا ملاوی گی او حکومت کی ناس خلق اللہ سزا ملاوی گی جی کلپ پاکستان کی ادارے دا اغین خپوی کنن تاسو دا میاں نواز شریف سزا او گوری نو آغا وقت ہم یو خاص حالاتو کی آغا سزا شیو کتا سو یوسف رضا گیلانی بطور وزیر اعظم سزا تا اگوری نو آغا ہم پا یو خاص حالاتو کی آغا سزا شیو و چونکہ دی تیری کی انصاف پا اکلا باندے دی وقت کی ترقص پوری لادا سی واضح طور باندے دا پاکستان پا دا قانون پا چوکاٹ کی یا پا نور ادارو پا سطح باندے دا سی سخبگان لا ندی اخکار شوی چی آغی نمونگ اندازو لگو چی یار دوی تا با ہم اس سزا گانی کی گی
د ذکر د پکال 2014 لسم کې د اگست په یو دیرشه منیټه پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته د حکومت ضد احتجاجي درنا ور کړې و او په دغه ورځ د درنی ګډونوالو د پاکستان د سرکاري ټلویزیون په دفتر حمله وکړه او بیا پارلیمان طرف ته روان شول چې پولیسو ایثار کړل او دغه وخت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښته کې درې کسان مړه او شپږویشت ژوبل شو په دغه موقعه د هغه وخت د پاکستان مسلم لیگ نون حکومت د عمران خان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف په نورو مشرانو د ترهګری مقدمه درج کړه چې رستو پکې بیا په کال 2016 کې د اکتوبر په میاشت کې وزیر اعظم عمران خان له دې مقدمه بری شو
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې مشال اډو ته وګستوی په بلوچستان کې ځوان ډاکټرانو حکومت ته یو ځل بیا خبرداري ورکړې چې کډوی غوښتنې ونه منل شوې نو د مارچ په ولسم بعد کوټې پرېډ زون کې د وزیر له هاوس مخې ته پرلت پیل کړي بل خو حکومت ویلي چې د ځوان ډاکټرانو پر غوښتنو یې کار پیل کړی او ډېر زر به د دوی دغه غوښتنې پوره کړل شي نور حال کوټې د مشال اډو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې یو ځل بیا ویل شوي دي که حکومت د دوی د منل شو غوښتنو په اړه سمدلاسه نوټیفیکیشن جاری نه کړي نو دوی به د مارچ په 18 نیټه نه یوازې د کوټ و ریډ زون ته داخل شي بلکې د اعلی وزیر د ودانۍ او مخ ته به تر هغه وخت پورې پر لت روان ساتي چې تر څو یې غوښتنې په عملي توګه نه وي منل شوي په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي چیرمن ډاکټر افیز مندوخیل د مارچ په 14 نیټه اول چې د بلوچستان حکومت یو میاشت لمخه د دوی غوښتنې منلې وي خو تر اوسه یې عملي ګامونه نه دي پورته کړي
مذاکرات په دې ناکامه معلومیږي چې دا تقریبا یو میاشت زیاته وسو حکومت په درې ورځو کې موږ ته نوټیفیکیشن درکو لیکن نن میاشت زمخه ډیره وسوه نو موږ ان شاء الله تعالی دا اراده کړې ده چې موږ کم ډیماند د عوام غو موږ د دونې خواري وړې دي او عوام ان ډایرکټلی سفر سوي دي موږ لا ارتالو لوي نو موږ دا غا اکوپمنټ نوټیفیکیشنان او کم چې موږ نو ډیماند د نوټیفیکیشنان غواړو او کم چې دوی وعده کړی دا پاغه باندې دوی پرپر عمل وکړي
بل پلو ته د ځوان ډاکټرانو لخوا د کوټ په هسپتالو کې د ارتال له وجې ډیر ناروغان د مشکلاتو سره مخ دي خو د کوټ په سیول هسپتال کې د پیرامیډیک سټاف صدر جمال شاه کاکړ وای چې د ناروغانو د مشکلاتو د لری کول لپاره په هسپتال کې و پرلت چیرما میډیکل کیمپ لګولې دي چیرې چې د زیاترو ناروغانو علاج کیږي
حکومت زما په خیال سي هغه خپل په کیسو وخت دی د خواته ګرځا خلکو ته د عام ولست او د رختنو ته ګرځا پام نه دی مریضان داسې دي چې موږ مطلب تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ کوم احتجاجي کیمپ لګېدلې دي موږ کوم پرلت ناس دي دا غو څنګه تر موږ کیمپ هم د مریضان د پاره لګول د مریضان د حالت هم دا غو علاج هم کو بیا واډو تاسو ونه موږ مریضان د پاره خپل کوشش کوو چې عام خلکو ته تکلیف کم څه کم لیکن چې مشینری زو کوم شین موږ غواړو د هسپتال د خرڅېدو چې دوی کوم غکې دا بندې دم غواړو موږ غټه مطالبه ده چې هسپتالونه بنه خرڅې
په دې ترڅ کې چې مکله په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا د سیکتر نورلک بلوز سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د ډاکټرانو د غوښتنو په اړه یې سمری و اعلی وزیر ته لیږدولې ده. د هغه ځای څخه د منظورۍ وروسته به پر دې باندې عمل پیل شي. د بلوچستان د روغتیا سیکتر نورلک بلوز وایي چې موږ هم غواړو چې دغه ستونزه هواره شي، خو ډاکټرانو ته هم احساس کول پکار دی، ځکه چې د دوی د احتجاج له وجې غریب ناروغان څومره د مشکلاتو سره مخ کیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې ځوان ډاکټران د تیرو 15 میاشتو راهیسې پر احتجاج دي، خو د روان کال د فروری په 9 نیټه د حکومت او د 48 ډاکټرانو ترمنځ خبرې په کامیابۍ سره و پای ته رسېدلې وې. لیکن د ځوان ډاکټرانو په وینا چې کوم غوښتنې منل شوي دي، د هغه نوټیفیکیشن تر اوسه نه دی سوی، چې له امله یې د کوټ په سرکاري اسپتالو کې OPDs بندې او د اپریشن تھیټر بایکاټ روان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
ل دم مخکې مو د یو ترین راپور اوریدو چې د ځوانو ډاکټرانو د غوښتنو او د غرض دغوی د دړکو پړو بیا دغه کې د حکومت ځواب هم تاسې واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږویشتم تلین ومانځل شو. په دې موقع لیکوالو او پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقع وویل ډېر زر به د غنی خان په یاد غنیات په نوم یو کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار باندې څېړنه کوي. د مشرانو خبريال شانواک سره زید غنی خان تلین غونډه ته ورغلی وو او دا راپور یې را لګلی.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږویشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15 په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډېره وخته خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او د دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکی هم ما سره په مزغو کې د ډېر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکی ما اوخ کې و. د غنیات په نوم به ان شاء الله زمون د یو نوی ادارې اعلان کوم او دا اداره چونکې د غنیات په نوم ده نو دا محدود نه ده او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلي دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلندو ستورو نوم چته.
په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم مېلمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ په رومانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونو ډېر بحثونه هم وکړل. د باچا خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګرۍ مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې وروسته په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انځورونه جوړ کړي ورته مډلې او د ستاینې سندونه ورکړل شو. دغه مقابله په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د ده په جوړ شوو انځورونو کې د خپل پیژنګلو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټسټ هم دی، عالم هم، هر یو څیز فلسفي وو. نو بد څنګه چې په ده باندې کار شوی دا په خوشحال باندې پکار دی، په رحمان باندې پکار دی، په پیر روحان باندې پکار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو خو دې لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو خو سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ولیکي نو په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم جوړو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي.
دغه غونډه ته ډاکټر عباسین یوسفزی، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسی بارام خان، د کوټ نه ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړې. دا غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی وویل غنی خان چې کوم شعرونه لیکلی د هغه وخت خلک پرې نه پوهېدل، خو نن وختونه په خلکو څېړنې وکړې، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوه کړل. نو اوس هر فکر لرونکي غنی خان خپل خپل اړخ ته بیایي.
چې مو ترقی خلک یې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو، ځکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفو نه بره شي، خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه بره شي. نو د غنی خان زمون په ژوند هغه شخصیت او ځکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلې دي خو لیدلې نه دي. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې دي، د ضرورت نم زیات لیدلې او نن دا هغه شخصیت مختلف رنگونه دي او چې دا اثرات خبر راځي نو پاغه د دنیا د حالات چې کوم اثر نو هغه انقلابی اثرات
مقررینو د غنی خان په حواله سره دا هم ویل. غنی خان چې څه هم لیدلې شعر پیل کله لکه مانګک پیشو او داسې نور خو په شعرونو کې لوستونکو ته ډیره زیاته اسانه کړې ده انسانان د دغه زناورو د خویونو او صفاتونو خبر شي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګرځئ. لږ شېبه کې 2:30 بجې کېدونکي دي او احمد الله هم سټوډیو ته راغلی. نو راځئ چې لږ د خبرونو لنډیز وګورو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د پاکستان عدالتونه د انصاف پر بنیاد د پریکړو کولو په ترڅ کې د هغوی ملګري خوشی کړي. منظور پښتین پرون په بنو کې د پرلت پر مهال غوښتنه وکړه چې علي وزیر، حنیف پښتین، اویس عبدال او نور نیول شوي ملګري یې باید زر تر زره خوشی کړل شي. د پی ټی ایم پلویانو پرون په بنو ښار کې لاریون وکړ او بیا د پریس کلب مخې ته پرلت ووهه. په دې اړه د حکومت تازه دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینو چارواکو رسنیو ته ویلي چې عدالتونه آزاد دي او چې څه پریکړه یې وکړه نو هغوی به یې هرکلی کوي. د بلوڅو زده کوونکو سازمان د مارچ پر 21 په ټول پاکستان کې په پوهنتونونو کې له درسونو د بایکاټ اعلان کړی. د اسلام آباد پر قائد اعظم پوهنتون کې د بلوچ سټوډنټ کونسل غړو پرون د یوې خبري غونډې پر مهال غوښتنه وکړه چې د حافظ بلوچ په ګډون د هغوی ټول جبري ورکړل شوي ملګري آزاد کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مزاری د مارچ پر 8 نیټه د بلوچ زده کوونکو سره د لیدو پر مهال ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم عمران خان سره به پر دې موضوع خبرې کوي او د زده کوونکو خود زده کوونکو په وینا تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی. د سوات په مټه کې دوه کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي دي. د مټه کالا کوټانې د پولیسو مشر طارق علي نن مشال ویډیو ته وویل چې وژل شوو کې یو هلک او بل جینۍ ده او دوی دواړه تیر ماخوستن د جینۍ د ورور لخوا په دې شک چې ترمنځ یې نامشروع اړیکې دي وژلې دي. پولیس وایي مبینه قاتل یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درج کړي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر وایي د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک بله ناکامۍ سره مخامخ کیږي. شاه محمود قریشی دا څرګندونه پرون په اسلام آباد کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. د نوموړي وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو په لیکو کې ګډوډي موجوده ده او هغوی د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اړینه شمیره نه لري. خو بل پلو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره یو موټی دي. د افغان خبریالانو د ملي کور مسولین وایي افغان خبریالان د اقتصادي او امنیتي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد ډلې مشرانو پرون د ایوې خبري ناشته پر مهال له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او د رسنیو د کار د دوام لپاره د رسنیو او خبریالانو مالی ملاتړ وکړي. او د یوکرین چارواکي وایي پرون له محاصره شوي ښار ماریوپول نه زرګونه ولسي کسان په وتلو توانېدلي. دا ښار د روسیې د پرله پسې ګوربارۍ له وجې ویجاړ شوی دی.
خبرونه مول مشال رادیو ورته چې احمد الله وړاندې کول اوس هم راځو. ونځي خبرونه ته اوریدونکو په بنو کې د پښتونخوا ملي امي ګوند سوري لاندې پښتون کمی جرګې په سیمه کې د امنیت او پښتنو ته په خپلو وسایلو د واک ورکول لپاره 15 غوښتنې وړاندې کړې. جرګې په پاکستان کې د پښتنو د یو متحدي صوبې او په سیمه کې د جګونو څخه د اوریدلو توانونو د جایزه اخیستلو لپاره د یو کمیشن غوښتنه هم کړې. دا غوښتنې به څنګه پوره کړي او د عملي کېدو لپاره یې څه مکانیزم وړاندې کړل شوی او که نه؟ نن پرې د کرکې پر غاړه کې بحث شوی. دغه خبرونه تاسې په تکراري بڼه اورئ. کوربای شاهین بنیرې
د کرخی پغاړه.
د کرشه پرغاړه
د کرخی پغاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پرزونه ومنه. اوریدونکو په بنو کې پښتون قومي جرګې په خپل پریکړه لیک کې 15 غوښتنې وړاندې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه د مارچ له 11 تر 14 شوې په دې جرګه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو، مدني فعالانو او وکیلانو ګډون کړی. په جرګه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزي د پریکړه لیک د لوستلو په وخت وویل چې دا جرګه غوښتنه کوي چې د میاوالي او اټک په شمول دی د جنوبي پښتونخوا او شمالي پښتونخوا په یو ځای کولو سره د پښتنو یو متحده قومي صوبه جوړه کړل چې دغه شانتي د سیمې د امنیت په حواله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او پښتنو ته په خپلو وسیلو د واک ورکولو د پاره په دې کې بیلابیل غوښتنې شوې دي. نن به دغه جرګې په دغه غوښتنو باندې خبرې کوو. ما سره د خبرونه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مرکزي مشر او د پارلیمان پخوانی غړی رضا محمد رضا صاحب برخه اخلي. رضا صاحب، تاسو ستړي مشوئ؟ په خیر.
الگ عمل سے خور مت سے
ڈیرا مل نے جیما سر پپتی اخبارون کی دا سیاسی و دسی چارو پو برکت شاہ کاکڑ امراضی منگبد سمید شارود کارپور رفیع اللہ کاکڑ صاحب سرا او پو پیخور کی خبریال محمود جان بابر صاحب سرا ہم خبر کو رضا صاحب تاسو تبارا شما دیر جامع غختن پا کشی بی دی چیغا دا پختنو دا جوان او دا غی دا جوان دی پاتی کی دو پاوالا باند دیر مهم دی خو ورسرا ورسرا دیو میکنزم خبرم شوید چی دا جرگی چکم غختن دی دا دیر عملی کولو دا پارا بکار کی گی نو کلگ رات ہوئے چی دا میکنزم بسی ډېرې مهمې غوښتنې شوې دا غوښتنې به څنګه پوره کیږي دا به خپل منزل ته څنګه رسي
میکانیزم خو به داسې جوړو تغه لکه دا جرګې کې چې چا ګډون کړی و دې کې ټول ګوندونو استازي وو بیا د ټولو قبیلو د ټولو علاقو د هرې پیشې د هرې طبقې خلک وو نو د دې استازو دا خبر دا یو بل غونډه کوو هغه به بیا دې ته رسمي بڼه ورکړي او هغه به د مستقبل دپاره چې دا د جرګې کومې فیصلې شوې دي د دې د عملي کولو دپاره به بیا حکومت سر خبر ہے کہ سیاسوک متعلقہ ریاستی اداری دی لاغو سر بجگا ہوئی تھی جی جرگی سے دا دمر ذرا و خلق دا دور لوی قوم دا پشتانہ یو ډیر نمائندہ قومی جرگا وا واغی دا دا آئین سر مطابق خپلی غشتنی کڑی دی خپلی پریکری کڑی دی نو چیری آگا داری سرکار پا دیکی یو آگا وکلی خودیر بشاوی کنوی بیا با د دې جرګې د پیسلو د عملي کولو لپاره هغه چې موږ وایو چې داسې یو فورم به وي داسې یو کمیټې به وي داسې یو اداره به وي چې هغه دا د دغې جرګې د پریکړو مطابق دا ټولو خلکو غوښتنه وکړي چې دا اداره دوی داسې یو مستقل اداره د په وجود کې راشي چې د هغې بیا یو داسې نمائنده استازي په هغه کې موجود وي او د هغو یو داسې کمیټې وي د چې هغه د پریکړو بیا یعنی اختیار هم ولري او بیا یې ولسونو ته وہ ہم رسوی او پاگے باندھے دا عمل کولو دا پار بیان مظاہرے ہم کولے سی جلسے ہم کولے سی ہڑتالوں ہم کولے سی
دی باندھے تا سر نورم خبر کو مہاراجا صاحب خود بلک برکت شاہ کاکر صاحب تا مخا ورکم کاکر صاحب سنگ چ رضا صاحب وچ دا یو ډیر غټه جرگا وا یو غټه غونډا وا او دا ډیر نمائنده غونډا وا او ډیر مهم موضوعات باندې پکې خبرې وشوې غوښتنې وشوې خو چې موږ ګورو د پاکستان د ریاستی حکومتي چارواکو لخوا په دې اړه سره د عمل نه دی راغلی که په میډیا کې موږ ګورو په دې باندې هغه بحث نه دی شوی ځکه چې دا خو ډېرې مهمې غوښتنې دي په کار ده چې د پاکستان په قومي بیانیه کې چرته نه چرته ځای شوی وي
خصوصا چې کومه د پاکستان چې کومه میډیا ده کنه هغه سرکاري میډیا ده کمرشل میډیا ده دا هو چې کومه یو سلسله یو رویه ده د پښتنو په حق له د پښتنو د سنځو په حق له د ورزنګونو د سیاسي ګوندونو په حق له هغه خو په دوامداره توګه په څلور کال کې موږ د هغه عکس کتلې دي نو دا د دې جرګې څخه داسې کوټ یعنی په دې حق له باندې موږ بلیک اوټ ورته وایو دا زما په نظر باندې چې کومه بنیادي تور کومه یو رویه د پښتنو سره د ساتل شوې ده زما په نس باندې زه چې ورته ګورم کنه دا چونکه د پښتنو قومي ولسی جرګه وه او دا د پښتنو ترمنځ خپل ورشه وه کنه یو ډایلاګ یا پر دغه ستونز باندې هغه نه په ټویټر ټرند کې هغه رنګه رااله نه په میډیا باندې رااله نه په بل سره رااله نو بیا ځکه هغه چې کوم په ملکی سطح باندې په دې حق باندې د خلکو چې کوم خبرتیا وه هغه هم دومره زیاته نه وه نو ځکه ډیره زیاته ویره چې دا کنه په دې حق باندې چې ولسی تړون راشي یا د دې په حق باندې چې خلک په دې دغه کې مطلب خلک خپل تګلارې یا یو خواته چې حالات د دې دغه څخه وځي نو دا چې یو شی فلال خو من څه نه راغلی
صحیح ده د درازو جوړان د بسکی رضا صاحب د ورزم او دغه نوړان د بدو موردن کوته چې د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتون قومي جرګې لپاره لیک څخه خپل کلک ملاتړ سرګن کړی دی نو موډی نن په خپل ټوئیټر او فیسبوک پاڼو لیکلی چې د غستر جرګه په سیمه او افغانستان کې د موجوده ستونزو د هوارولو لپاره نیک او اغیزمن ګام دی دا د کرزی صاحب بیان د جرګې په اړه باندې زبر رضا صاحب تراشه رضا صاحب تاسو وګورئ د یو نماینده جرګه وا دلته چې موږ د پښتنو ملت پالو ګوندونو ذکر کوو عوامي نشتل ګوند یو غټ سیاسي ګوند پښتونخوا کې قومي وطن ګوند چې د غم د پښتنو په ایشوز باندې او پغی باندې خبرې کوي مونږه وګت چې د دې غیب مشرتابه نو موجود په دې جرګه کې نو بیا دې د مونږ څنګه نماینده جرګه وایو او هغه کې نو موجود نو دغه وجه سوا هغه د دعوت څنګه ورکړل شوی او هغه سجمنه کړې وا او که دغه شانتي ملتپال ګوندونه یو ځای کېږي نو بیا به دا مسلې څنګه هواریږي
نو شاهد صاحب دا عوامي نیشنل پارٹی او دا قومي وطن پارٹی ډېر درنا استازي په دې کې شامل وو تاسو خپل اندازه لګوي د بادشاہ خان مرکز تر ټولو لوی مشر دی خادم حسین صاحب. دا په دې ټول عمل کې د وینا هم وه، بیا په دې کمیټې کې هم وو، په دې فیصلو تیارولو کې هم وو، بیا د هرې صوبې د دوی بهر علاقې د دوی استازي داسې وو چې هغو ویناوی وکړي. د عوامي نیشنل پارټي په حواله باندې وو، هغه په بنو کې هم وو، د زوب خلک وو، د هغې صوبې خلک هم وو، او د دې صوبې خلک هم وو، دغسې د شیرپاو صاحب خلک وو، د هغو نوم استازي وو. نو په دې کې د دې لویو مشرانو هغه خو داسې سوي دي، پخوا هم سوي دي چې ګواد قومي پارټي یا نورې پارټیانې چې دوی پنکشن وو د عوامي نیشنل پارټي جرګه جوړه وه، نو د پارټي په نمایندګۍ د پښتونخوا له طرفه ځکه خلک لاړ. هغه وخت کې مختار خان یوسفزی لاړې، ملي شهید عثمان خان کاکل لاړې. نو هغه دا داسې ډېره اهمه خبره نه ده په دغه حواله چې خامخا د هغه مشر راغلی وي. د دې اسپدیار خان ته موږ دعوت وروړی وو، محمود خان په خپله ورغلی وو، کور ته دعوت ورکړی وو، بالکل حیدر وتی صاحب هغه دعوت ترلاسه کړی هم وو، موجود هم وو، شیرپاو صاحب ته موږ ورکړی وو، موږ جمع اسلامي سراج الحق صاحب ته هم رسولی وو، د جمعیت علما په زلمان صاحب ته هم رسولی وو، او د جمعیت هم په دې کې ډېر اهم استازي راله. د دې جرګې ډېرو سیشنونو داسې سیشنونه وو چې په دې کې د جمعیت سړي د مول پخواني د کمینې د چمن ډېر ممتاز علیم الدین او غنی صاحب دا هغه زوی دی، دا هغه زوی صدارت وکړ د جمعیت ډیر اهم مشرانو په دې کې ویناوي وکړ.
برکت شاه کاکړ صاحب څنګه چې رضا صاحب هم په خپلو خبرو کې وي، او تاسو ته معلومه ده چې وخت په وخت دا شان جرګې شوي دي جنوبي پښتونخوا کېم او شمالي پښتونخوا کېم، او د کې په دغه موضوعاتو باندې وخت په خبرې هم شوي دي، پریکړې هم شوي دي، او بیا د میکانیزم خبرې هم شوي دي، خو اکثر هغه بیا عملي شوي نه دي. پښتنو کې د جرګو د تاریخ ته چې تاسو ګورئ او دې جرګې ته ګورئ، نو څه هیلیم دي، څه امیدونه هم دي د دې جرګې نه؟
یوه خبره خدا ده چې د دې جرګې تر ټولو لوی ځانګړنه همدا وله چې په دې کې جرګې پر رغښت باندې یا پر جوړښت باندې تر ټولو لوی تنقید چې نړیوال یې کوي هغه د ښځو نشتون دی. په دې کې ښځې په ګڼ شمېر وي، بیا د ښځې نه یوازې په دې کې ولې، بلکې د هغوی ویناوې او بل دا چې کوم د اعلامیه کمیټې وه، په دغه اعلامیه کمیټې کې ښځې له موږ سره په دغه کې د ښځو غړو د موږ سره په دې کې ګډون درلود. دویمه دا د چپدی کې ځوانان دا د سیاسي تعلیم یو ډیر زورور اجتماع و، چې په درنیم زره سوا درې زره پدی کې زیاتره ځوانان او انجونی او پیغلې او د هر عمر خلک او داری سیمې خلک پکې وو. بل پدی کې دلچسپ او په زړه پورې خبره دا چې ما اخري زه چونکې په هغه نظامي کمیټه کې وم،
جی
ورسته چې موږ درال اتل سا وکسان خپل چې کم د دوی کم موږ یو د غور کړي و دوی ته چې د خپل وړاندې زونه او د مسلو تشخیص او د حالات سو د وټول چې کم یو سکه د لایسي امکانات څه دي، او هغه ظاهر خبر د پیو سیاسي توګه باندې پیو تحقیقي توګه باندې د هغه سیړنه هم غواړي، او هغه موږ لګیاوی پر هغه باندې چې دا هغه موږ هغه محاصل راو باسو. خو بهرحال اتل سلسلین سو کسانو په لیکلي باندې باندې سلو اته مخه یو کوشچنیر یا یو پښتن لیکو چې هغه پر هغه باندې کار کړی دی، دا تقریبا هم شموله وه ولسم له خاص هم د سیاسي ګوندونو له خاص هم، او بیا خاصه په دې کې د خوندو یا د شزمنو د ګډون په حق لمن هم.
ما سره زمانو دوه قدر من ملمانه له پیښوره خبريال او شنون کې محمود جان بابر صاحب د ټلیفون په کرخه در سره. بابر صاحب تاسو ستوري مشو يم په خیر.
ډیر مهرباني، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ډیر مننه دا وخت ما سره د سیاسي او سیمې د چارو شنون کې سړنکار رفیع الله کاکر صاحب هم د ټلیفون په کرخه دي. کاکر صاحب تاسو هم ستوري مشو يم په خیر.
سلامونه، ډیره مننه، مهرباني،
ډیره مهرباني، ډیره مننه جی. تاسو تر اعظم خو بابر صاحب بلګ وورو. بابر صاحب تاسو سره ما شریک کړی وی، او تاسو خپل ځان خبر ساتي د دې پښتون قامي جرګې ډېرې مهمې پنځوي غوښتنې دی، وایي کې ډېرې لوی لوی غوښتنې شوې دي، او ډېرې مهمې غوښتنې شوې دي چې د پښتنو د ژوند سره، د دې د جوک سره تړلې دي، د دې د امنیت سره تړلې دي. دا غوښتنې تاسو ته څومره ریالیسټک کاری، او د دې د عملي کېدو څومره امکانات دي؟
زمکو ګوره شین ګونیوی صاحب په دې کې خو زیاتره خبرې داسې دي کنه چې د هغې د حقیقت نه انکار نشي کېدی، دا څوک نشي ویلی چې دا ځینې غوښتنې دي. نو په دې کې چېرته داسې یو غوښتنه نیمه دوه کوي چې په هغې باندې خلک خبره کول غواړي، په هغې خو خبرې کېدی شي، او باقي خبرې هم هغه دي چې کومې ټول عمر راسې کېږي لګیا دي او خلک یې کوي. یعنی چې کله دا خبرې په پاکستان کې پی ټی ایم بروچتې شي نو موږ دلته په پیښور کې د هغه وخت کور کمانډر سره ناست چې د فوج جرنیل نو موږ هغه سره ناست او هغه وویل چې دا خبرې ټینګ دي
جی
موږ په دې سره ملاتړ هم کوو تاسو په خپله پوهېږي چې پاکستان کې دلته د سیاست وضع سره د فیصلې چې کوم کیږي نو په هغه کې یوازې زمونږ په پارلیمان په سطح باندې نه کېږي د ضرورت مطابق په مختلفو علاقو کې مختلفو ځایونو کې دا فیصلې کېږي او زمونږ ډېرو ځایونو کې که تاسو په خپله دا هم ګوري چې هغه کې سیاستدانانو ځان بالکل یو اړخته کړی دی په دې وخت کې په پاکستان کې هغه اړخته اړو راځي نه
جی
نو په هغه کمې چې کم دی نو هغه بیا په دغه قسمه جرګو باندې بیا سر ترسره کیږي خلک په دغه طریقه باندې پوره کوي او که تاسو وګورئ د بلوچستان څخه خبره وي نو په هغه کې هم د مونږ مین سټریم چې کومه غټه پولیټیکل پارټي د سیاسي جماعتونه دي په هغه کې هغه مخ له ډیر زیات نه راځي خلک په ځان بس غلي ساتي
کنه
مونږ طرف ته هم دا خبره شته دي ځکه دلته د جرګو ته خلک کینی خو خبره دا ده چې که تاسو وګورئ نو مونږ یو اصلسم ترمیم پاس کړو کنه هغه اصلسم ترمیم کې هم ډېری خبرې په دې مطالبو کې هم داسې خبرې شته دي چې په اتلسم ترمیم کې آلریډي منلې شوي دي لکه تر څو پورې د وسیلو خبره ده او د اختیار خبره ده او زنانو ته د حق ورکولو خبره ده د اوبو د تقسیم خبرې دي د تماکو او د وفاق د پیسو اغوستو د خبرو
جی
دا دوه درې چې کومې غټې غټې پکې دي د دې نه علاوه که تاسو وګورئ نو دا د پاکستان په دې نظام کې دننه منلې شوي دي په دې چوکاټ کې د پارلیمان په چوکاټ کې دا خبرې منلې شوي دي او بیا هم که چېرته څه کمی دی نو وختن فوختن په دې باندې به اواز اوچتېږي خو زه په خپله دا ګڼم چې که هر څوک دا مطالبه کوي زه د دې په هکله باندې خوشبین په دې باندې نه یم چې دا به ترسره شي چې تر څو پورې دا یم چې د مشرانې پارټۍ چې دي دا غټې پارټۍ چې دي تر څو پورې دا په دې کې لاس وانه شي هغه پارټیانو چې کوم کمی سطح باندې سیاست کوي نو که هغوی دوی سره ونه درېږي نو دا په دې مقامي سطح باندې یا د صوبو په سطح باندې چې کومې خبرې مونږ کوو نو د هغې پرشر داسې ډېر زیات نه جوړېږي هغې ته بیا نور نومونه ورکړې کېږي که نه
هغې
ته بیا ویلې کېږي چې یاره دا خبرې ټیک نه دي دا د کامي کامی ګټه نه دي نو ځکه د دې بیا د عملي کېدو کې بیا مشکلات
دي تاسو ادې باندې نور هم خبرې کوم کاکر صاحب ته هم ورځم وکړ چې تاسو د بابر صاحب خبرې مورې دي د جرګو د غوښتنې د عملي کولو لپاره کوم سټرکچرل چې کوم زمونږ مسلې دي په سیستم کې په نظام کې دا غي د وجه کله کله زمونږ آئینی حقونه ووم منل شي خو هغه عملي کیږي نه تاسو څه توقعات دي څه هیلې دي د دې جرګې د غوښتنې څنګه عملي کیږي شي د لپاره به څه کار کول پکاري د قام پکچا
ډېر مننه زه دا فکر کوم چې دا عملي کېدو او د لپاره چې دی یو موثره طریقه چې دا هغه شروع کیږي د جرګې د جوړېدو د تیارانې سونی سه بیا د جرګې نه پس
جی
نو دا غسد ما دا مطلب دی چې دا هغه وخت ملکی دی شي چې په دا کې چې دا کم کڅغټي پارټیان نه وي هم زما په نظر خیر دی خو چې کم د پښتونخوا وطن اهم سیاسي ګوندونه دي که په هغه کې مذهبي دي که کمپرست دي چې دا کم از کم یو د بل سره پر یو مینیمم کامن ایجنډا باندې متفق شي او بیا دی یو قابل عمل میکانیزم باندې اتفاق وکي چې دغه ایجنډا به مرج پر یو ځای په ګډه څنګه پر مخ بیایي نو دا جرګې یا دارنګا اکټیویټیز هغه وخت عمل کېدای شي نو اوس په دې کې دا جرګې په دغه د پداکله خډیر شکار وکي چې کم از کم د وطن مختلف فکر د مختلف علاقو د مختلف شوبو خلګ راسي او ایشوز ائیډنټیفای کی ایشوز په ګوته کی او دویم په دې کې دا دی بیا د خلګ سرکشینی یو اتفاق راي جوړ شنو دردا ځای پر خود ما په خیال د جرګې یو ښه کوشش وو لیکن بیا چې دا اتفاق وسی پر مسلې په ګوته شي نو دا صرف او صرف هغه وخت پر مخ تلای شي چې مین سیاسي ګوندونه پر دې اتفاق وکي نو په جرګې کې دا کمی وو چې کومې د پښتونخوا وطن مین ګوندونه وو دا غو غټ سیاسي نمائندگان یا مشران نو وو نو هغه په دې کې دا شي خاص آن بورډ نشکار کیږي لکه عوامي نېشنل پارټي وو لکه جمعیت علما اسلام وو لکه قومي وطن پارټي وو نو زما دا فکر دی
چې
دا او داغو به بیا شاید څوک بیا دا وایي چې دا د جرګې په انتظام په جوړېدو کې هغه ته سم پښتل سوي نو یا رای نه جنښتل سوي خیر او زما مقصد دا دی چې زه هم دا رنګه جرګې دا خوشه قدمونه دي خود دې څه توقعات ډیر ساتل صحیح نه دي لیکن چې کم د دې خپل ګټه داغه ګټه دا چې دا ایشوز ائیډنټیفای کړي پر هغه د مین سټیک هولډر د اتفاق جوړیږي بیا ریزلټ هغه وخت راځي چې دا مین پارټیانی د دې باندې اتفاق وکړي او یو قابل عمل امپلیمنټیشن میکانیزم یعنی د عملی کولو یو طریقه کار جوړ کړي. نو په دغه حواله سره ما دغه کمی ولیدی چې دا نور مین مین سیاسي ګوندونه چې وو هغه چونکه نه وو، نو زه نه سم ویلی چې د عملی کېدو لپاره به بیا داسې یو ډېر پرمختګ به په دې کې وي چې هغه ګرد پریوځای نشي سره
دی باندې. بجی دا بابر صاحب سیاسی گوندونو ته ډیر نږدې دی او ډیر جوور نظر ساتي، نو دوی سره به د پښتنو ملت پالو گوندونو د دغه کردار په اړه خبر وکړو. بابر صاحب څومره امکانات لري چې دا کم مشران دي د ملت پالو گوندونو؟ لکه تاسو خو ذکر وکړو چې کوم قومي گوندونه دي، پاکستان مسلم لیگ دی یا پیپلز ګوند دی یا جمعیت العلماء اسلام دی، خو چې دا کم ملت پالو گوندونه دي، د دې په منځ کې د یو ځای ناستې یا د یو ځای لایحه عمل جوړولو سه امکانات د تخکاری په دې روان دور کې کنا؟
د بده مرغه هغوی کې تر اوسه پورې چې د هغوی کوم کردار پاتې دی مسلسل که تاسو ګورئ کنا، نو هغوی د خپل ځان باندې باور لرلو په ځای باندې هغوی کوشش کوي چې یو نه یو غټې پارټۍ سره ځان وتړي، یو ځان دپاره په دې نظام کې دننه تحصیل د کام مطالبې او د سیاسي پارټۍ مطالبو په دې کې فرق کی کنه. هغوی وایي چې یاره اوس څه چې روان دي که په دې کې سم ملو شو ټیک ده، که تاسو وګورئ اوس لکه په دې وخت کې زمونږ دوه درې داسې ګوندونه دي چې هغه زمونږ دې وخت کې هغه ملتپاله ګوندونه دي کنه، لکه عوامي نشر پارټي ده او د دې نه علاوه چې کوم قومي وطن پارټي ده، یو دا د محسن داوڑ صاحب دا جماعت شو اوس کنه.
جی جی جی.
نو په دې کې که تاسو وګورئ نو د هر چا د سیاست رخ هم بدل دی او د سیاست طرز هم بدل دی او هغه غواړي چې هغه دې ځان مرکزي چې کوم زمونږ د لوی سیاست چې کوم دی د ملک په دې کې ځان په مخ کې ورګوزي کنه، او په تر څو پورې چې مشرانو هم همیشه ویلي دي چې پښتنو په دې یو خبره باندې اتفاق کړی چې موږ اتفاق نه کوو، نو اوس هم ماته نه ښکاري او نه داسې خوشبین هم په دې اکله باندې د سیاست د دې سبق عملي دا چې کوم زما د صحافت وخت شپږ شکاله دته چې وګورم نو ماته نه ښکاري چې دوی به چېرته یو داسې ځای به چې دوی به چېرې راغون شي او په خبرو باندې به راغون شي، د دې خلکو چې دا څنګه مسلې دي په دې کې ډېرې مسلې ډېرې جنون او ډېرې ټیک دي کنه. خو زمونږ مسله دا ده چې زمونږ وکیل نشته، زمونږ وکیلان چې کوم دي نو زمونږ وکیلان تقسیم تقسیم ګرځي او هغه د هر چا خپل وکیل کنه. اوس په پنجاب کې لکه صوبه ده زمونږ د ملک ټولو کې وکه، نو هلته چې کله خلک خبره کوي نو د هغې مشران چې کله خبره کوي هغې له دا پته دا خلک بمانه تپوس کی، نو خلک هم مشر فل گنی او مشر هم خلک فل گنی، نو اغه لپار اغه جنگی کی نو ال تاسو وګورینو ال تاسو تاسو ډیر داسې مسلې نخ کاری بسن کی هم پیپلز پارټی سره دا پورې لګیا دا اغه کوشش کوي چې اغه د کام ته وای چې زه تاسو ما او خلک وای چې دا زمونږ دی یو بل اون کوي بیا تاسو په بلوچستان او زمونږ په سیستم باندې دلته دغه دغه ښکاری چې زمونږ پښتانه چې څنګه دینو هغه تاسو ته مستخره اصله ته معلوم دی په دې کې موږ څه وایو. کوم خیالات چې د ایمل ولی خان چې کوم هغه چې کومې خبرې وي بیا وروسته بیا د یو بل سره بیا ناست او بیا یو بل سره کېناست خبرې وکړي بیا یو بل سره کېني، نو خبره دا ده چې لکه داسې څه مشترکه یو مشر نشته. مشر دی هم نو د دکتور صاحب محمود خان اچلزی صاحب، نو که د هغې د سیاست تجزیه تاسو وکړئ نو لږه موده مخکې پورې که هغه کوم حکومت کې ناستو نو پخپله په بلوچستان کې مکمل په حکومت کې شته. کومې خبرې په دې کې دي چې بلوچستان په هکله باندې که تاسو پخپله ماته ویلی شي چې د هغې رور چې کله ګورنر و نو د هغې دپاره د دې پارټۍ یا د هغه چې کوم اختیار و په هغه کې دننه دوی څه هلته کړي دي، زه به دا سمه ولرم چې مخکې دپاره به هم دوی هغه کار وکړي.
خپل
خیال دا دی چې حکومت کې یو رنګ یو حکومت نه چې بار یو بل رنګ وي نو زما په خیال دا کارونه نه کېږي کنه.
برکت شاہ کاکر صاحب تراشم کاکر صاحب مونږ چې کوم قومي اتحاد یا قومي والی خبره کو بابر صاحب تم نیوکه یو مکړه دغه ته اشاره مکړه دي د پاره بلیک لوس پکاري دي د پاره به مکالمه پکاري باس پکاري زمونږ ادب زمونږ خلک زمونږ خبري اعلان چنن سبا لیکي کم لیکونه مخه ترازی اغه لیکونه کې زمونږ د قومي مسلې یا زمونږ د قومي غوښتنې کمی چې په دې جرګه کې وړاندې راغلي دي دا غي ذکر مونږ ته په لاس نه راځي. آیا زمونږ لیکوال په خپل لا په دې خبره پوه نه دي کنه څه مسله ده؟
لکه څنګه چې باور سي بوول کنه چې د پنجاب خبره دا وکړه چې هغه وکیل لري او هغه د خپل خبرې چې دي کنه هغه داسي په کوټلي انداز باندې هغه د رفیولا خبره ده چې پر مینیمم کامن ایجنډا باندې هغه سره متفق دي.
جی
نو لکه څنګه چې زموږ سیاسي ګوندونه ویشلې دي سره او په مختلفه سمتونو کې دا وی سفر دی کنه او خبرې هم دغه ټولي د خبرې دي په چیرې چې خبره راشي دغه ټولو مسلو د حل کولو نو الته بیا
مشکلات چې دی غرامسته شي د لیکوالانو په دغه بزه دا وایم خصوصا زموږ هغه خلک چې هغه د قلم خوندان دي او خصوصا چې هغه ولسته یو ډیر مرشوي کنه چې ډیر په ډیر اسانه توګه باندې دغه مسلې چې دغه د مسلو په توګه باندې هغوی ته رسولی شي هغه شی تر اوسه پورې منځ نه دی راغلی. د هغه یوه لویه وجه همدا ده چې زموږ دا سیاسي ګوندونه که موږ وګورو دا خپل د زموږ خپل اخبار له سره نه لرو. ډیر زیات مواد اوس هم پروډیوس شوی دی، لیکل شوی دی، ریسرچ پیپران په زراعو کې دي، دا زموږ پر ستونزو باندې ساینټیفیک کار شوی دی. هغه چې دی هغه منظر عام ته ځکه ناراضي چې پر هغه باندې سنجیده دا دا د علم کار او د څېړنې کار او د تحقیق کار چې نړۍ ته یو دا کام ته یو د ریاست سره ته مکالمه کوي جنریټ کوي دا کار چې دی موږ دا دغه بیخ ډېر کمزور
دی باندې. با کاکر صاحب سره لګي خبرې وکړو، رفیع الله کاکر صاحب سره دغه چې دوی هم څېړنکار دي، بیا په نړیواله کچه نړیوالو پوهنتونونو کې زده کړې کړې دي، اولته څېړنې هم کړې دي. رفیع الله کاکر صاحب، ما چې تاسو سوشل میډیا باندې تاسو په حوالہ باندې وکتل چې دا موږ د پاکستان په قومي بیانیه کې اورو، میډیا کې اورو، 24000 کسان مړه دي پاکستانیان، او تاسو وایي چې تاسو د څېړنې له مخه دي کې چې کوم اکثریت دی هغه یا د سند اوسیدونکي دي یا د پښتونخوا اوسیدونکي دي، نو دا ډیټا دا شمیره دا ولې مطلب دی باندې تر اوسه پورې صحیح کره شمیره مخې ته نه راځي؟
دا چې دی د ولس یا د یو شهري د ریاست سره چې کوم تعلق دی هغه تعلق د سیاسي پارټیانو په لار دی.
جی،
یعنی موږ به سیاسي پارټیانو ته یو ډیمانډ ایږدو، د ولسي مسلو سرپور خلاصو، سیاسي پارټیانو بیا دا ډیمانډ جوړي او سیستم ته ور ریاست ته وړي، دا ډیمانډ راپورته کوون د سیول سوسایټي همکار دی. نو دا کوم چې د وطن مسلې دي داسې نه دی چې پر دې لیکل نه دی سوی یا دا مسلې پټې دي، پټې نه دي، دا په منظمه طریقه نه دی راپورته شوی. خدا تا یو ځای لیکړی، ما یو ځای لیکړی، دا شان شوی دی، خدا سره خواره دی. او په منظمه طریقه دا هغه وخت راپورته کیږي چې په منظمه لیول د دې ډیمانډ وي. دغه دغه تا پوښتنه وکړه چې په دا جنگ کې څو تاوان شوی دی، نو دا ډیټا ستا دا تھنک ټینک جمع کړی ده. هغه وایي چې 8000 کسان په پاکستان کې چې کوم ډیټا ستا چمړې دي په دا تیر شل کال کې، نو دا تقریبا په دې 8000 چې دی په کراچي او په بلوچستان او په پښتونخوا او فاټا کې مړې دي، چې دا 8000 کې مطلب دا دی په دا 8000 کې تقریبا 5000 خو صرف پښتانه دي. نو دا رنګه د پښتونخوا وطن د فاټا اقتصاد ته تاوان رسیدلې دي، انفراستراکچر ته باسوې دي، خلک به کور سوي دي په لکاو په تعداد کې، نو هغه تاوانونه خوګه سپ نمبرز کې راوستنګ هم ډیر غټ چیلنج دی. یعنی به انتها تاوان سوي دي، په دې کې شک نشته چې دا جنگ تر ټولو زیات قیمت پښتانه ادا کړی دی، لیکن بدبختی دا ده چې دا جنگ یا د افغانستان یا د دهشتګردۍ په والا چې کومې فیصلې کیږي په هغه فیصلو کې بیا پښتانه نه پښتل کیږي، دا غوړه نه اخته.
ٹھیک دی جی، ډیر مننه جی. زه رفیع الله کاکر صاحب، محمود جان بابر صاحب او رضا محمد رضا صاحب وخت سره ټول ډیر ډیر مننه کوم. هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
د هوا مرغانو وامرای ما د حال د وطن راوړی، ما د حال د وطن راوړی، کاکړی غاړې کاوا ما مراو پخلا کاوا ما مارا ور پخلا کاوا ما زفر زوپ جانا پر پټ سر دسی دنیا گاٹ زیادہ سیدھا دنیا گاٹ بتالی مادا نئی کہنا وہی خط بہرا دے شائی کہنا وہی خط بہرا دے شائی سرچ کرائی تیرا شکار سیلا مگرنج دل چاہیے بہو
شوری نارے زبان